آزاده به سپو کې.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي، کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه یې بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وویستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض دا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنې مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنی راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د جنو سرغړونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هرکلای کوم. لومړی که اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوئ چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راته ووایئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟
مننه. د یوناما راپور پس له ډیر ځنډه دا راپور ووته. طبیعي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر، یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې، پکې ډیر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پسله څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د هر د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کړي. حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د ښځو لخوا څخه او فامیلونو لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښته ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانته دی.
د بحث سبب بیا هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور راواخلو. او په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو دا د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریا بارکزی ته.
او ټول لیدونکو ته په ټولیز توګه بیل شکه چې ارزونې خو هی دي، کوم څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات بلا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبه صاحب وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې. مهرباني.
درست ده، یعنی په ټولیز توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې د دې ارزونې په مجموع کې دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دا دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ لکه بیچ وو سره روان کړی دی.
معنا د جواب
صاحب دې راپور کې مثلا یو فقط یو ټکی، دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاشه میړه وکړه. نو وا افغانستا پټې کې د شو خبره سبزیان شنه کی ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاشه میرمن وکړه، خو هغه میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواسګاری راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړي. یعنی دا هغه آخر انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړلې چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلې پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لوی سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث ده، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډیر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړی، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته بې حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلي دي، په هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحقه وهل و ټکول نشته، په هغې کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د ښځو پاک لباندی چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل ګلزار دی. برعکس، که تاسو چیرته د طالبانو واکمنۍ ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختویسي. امنیت هغه وضعیت ته ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والا ډله قدرت ته راغلی ده. صحیح، یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دوی تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري حملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپل طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او دغه علت شو.
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
وایم چې امنیت یوازې د ته مو وایسته
خیر دی، نه یو د امنیت تعریف ته، یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت چې خزه په سړک باندې نشیت لای،
دا خو
خپل کې موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي یا په جابر نکاو سره
کیږي، یا دلته بیا دی او بخښي
بغیر لدینا چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل ملالوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړي. بله، هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
الا خو بل شی ده، الا خو بل شی ده،
جګړه نشته. بله،
الا خو بیا
الا ته
ده طبي خبر ده چې الا خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو ځینو اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلي دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، خو کومې ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کې دي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دې برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل ترسره کوي. ازادي راډیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم جری کمی کی او څه رقم د سرویشتان واړه کړي، لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او کنه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو، په یو برخه کې نه اوسېږو، خپلې ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی او مونږ ګوډ ګوډ خبرې څه څه کیسې دي او دا اوس د حاکمه ډله څوک ده. دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري، سید چې هغوی به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده کاغلی شبر، چې چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهیږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوهه نه لري او دې ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کس د اتو نه تر نونس کس چې هلته ناست په کوم کونج کې کوم سمت کې په قندار کې نه پیغم په هلمند کې په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې شناسي کلوې پکتیا کې ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دا شیان هغه ورته لا یا سر کورې چې دسی وایا دا کار وکړي، دا کار کومه غوښته چې خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي.
خیر، دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې، لیکن بس د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده، په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې د سویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي وی میرمنې ته که حجاب د دوی په حساب دی مراد کړي، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دا قانون چې
خپل هم دا بل، یعنی مونږ بس یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی بس یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري، چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي راشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کېدو د پاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې کی لاسه کی چا پلاسه کی. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاري شوی په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجې ګیری هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم.
نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ ستر سوچ یو بازارفیت اداره بازارکت حکومت مشروعیت سره رامنځته نشي مونږ به دا پراګنده کارونه دغه استبداد بلاد ورسته بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نه شي کولای اجازه راکړي دا خبره خلا کله چې ته کار نه شي کولای کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوې ته د زور نه کار اخلي ته د استبداد نه کار اخلي هغه د مونږ ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتو په سرکو کې چې دوی وړتیا نه لري او په زور راشي
د حجاب په برخه کې اغله بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته نه
تلغه یوازې دا چې د حجاب پاک له باندې قانون نشته چې خزي ترقم حجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نه شي کولای په دې اکل باندې چې شی واغوند شي ما غوند کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون لارې نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پجای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرالی که زفتی کم تر دی رکاچا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوانی سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزی حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنه کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل ما دا کسه د دې بایش ولا چې او زه یو کاست نه مې پلار په مالا سپورت کړي نه ورور نه بلچا ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې په مالا کې راته جزا راکړل شي او هل شم وټکول شم بې عزت او بې ابرو شم او هم راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستي او محرم یوازې ما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ما خام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسئولیت و نو دا غز ما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیر تخزی د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه یو
دلته بیا دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع څه ده لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدای شي چې د یو اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده د سیستم دغه سره
وایي چې فاول کې ما تاسو ول پاول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کې دي چې تاسو پام نشئ وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ور چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په خزو و نارینه و باندې د سنه ده که چېرته ایجاب راشي نو خزو و نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې څه شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشئ مصر وګورئ ورشئ سعودي وګورئ ورشئ قطر وګورئ ورشئ اندونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علماء په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څنګه واغوستل شي، څنګه واغوستل شي، مخپټ وي، مخلوط شي، کوم ځای. البته ساتر ده او رات حتمی ده صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف ده او رات بیا بل شی ده، یعنی خزه نه ده صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ویل چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادری او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ور باندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وځي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړی او ما غدای چې د خپل نمائندګانو له طرف نه دی، د دولت ته خواته خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام او شرعی احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي سپور کې پروګرام لا ازادي رادیو او ازادي رادیو منځني سپ دولس شپږ نوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونما درمیاشنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شوی. رامسپور صاحب خبرونه ته شرح لري. ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشری د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بین‌المللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي. دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګ د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغمولو وړ نه ده، او دا نه یوازې د اسغمولو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه.
زماله هنده
دا گزارش دیر مهم ده، او کیدای سي پدې کې دیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې دیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سري نیوني او توقيفونې په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نوومبر ترمنس برحاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19مه او د دسمبر په 14مه بیرته خوشی کړه. جولیا پارسی د سپتمبر په 28مه نیول شوه، د دسمبر په 13مه بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8مه نیول شوه ده، او پریسا آزاده د نومبر په 15مه نیول شوه ده، او د دسمبر په 15مه خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جانباز صاحب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او مخه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه طرح خبرول دي، خلک ډارول دي. جواز ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا هلته تهدیدوي، پرې مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې د دې خلکو هلته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې د دوی خپلوان دي، د دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړي، نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده هغه شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی، اوسیږي پیدا شوی، اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څو وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره.
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې د شکاري چې دوی دته مثبت ټکی وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28مه نیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غارخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغو ته چې ګورو، آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خوا ته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل راډیو ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
اغل بارکسی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغه کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو، مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کوي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یونما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نه ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمی شکایت ده صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو داده چې
نه کوم
څه دی او بل اشغالي څنګه کوي، دا خو داده چې افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو رامیس پور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشو، تاسو هم جنو ته اشاره وکړه، څنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لري شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا جنو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې زما له هنده او د زینو سیلونکو له هنده، له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خو دا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول له افغانستانه وشړل، دا خو یې خپله پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکاسي وکي دادخواي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې د دوی له تجارب څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلي دي دوی باید یو څه بازنګري وکړي خپل پالیسيګانې دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو مخوا کې چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم دسي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل حلول ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان باسب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
که یو ملاحظه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر وسیږي دګې نه یې شک نشته خو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دی مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معاملې لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضیف کی هغه د منځنۍ پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دې ته باید څو پام وسیږي زما په نظر بهر حال ګوري کاغلی شبر خبر بنسټیز ده فشار هم کوس مثلا ګوري دا کانفرنسونه را دایریږي پرون په لندن کې کانفرنس او دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کانفرنس دایر شي روسیا چین ایران پاکستان هم دغه څه بیا خبره زی دوه ته یعنی فشار په دې ډله باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوښ راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یتش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږه فکر وکړي لږه په هوښ راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کې چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
جان باسه دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په ډالیا بیا هغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې لپاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنا او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان خو دسي خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجی کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلی کولی. نو فشار درباندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدیږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې عاملوي. لاره مه پرېږده،
لار لاس ورکم کوم. مننه جان باسه، بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چیرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي، مثلا که چیرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلی، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکې چند حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه سلویخت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دوی حالت خرابېږي او د منطقې او سیمې حالت له دې نه هم ډېر خرابېږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جانباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پخښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابېږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کېدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي هغه وخت، او داسې وخت به راشي چې په افغانستان کې ډېری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغسې تاوتریخوالی کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي. امیدواري سته.
امیدواری است؟ ستاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سې راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنې داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟ حداقل
مننه جانبا صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خبره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار نه کوي. هغه ژبر چې د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وقتا د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس ستانکزي خبرې ته ځیر شئ، څو ځلي او دا ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی، خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتوگ از ما پا نظر بله شکه چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشراتی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری دامه لری. طالب دیده احساسوی چه رونان دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده، د افغانستان خزي ورسره ندي د افغانستان راتلونکي ورسره ندي په دغه تور تیار کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشت ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خوب امنیت دې څوک در سره غلط نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکي امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحله ته ورسی یعنی داسې اساس هم
ورشي برسه بوز دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه اورته پر ټول درنه بل فاس ها دا لاس راولون چې د افغانستان د پاره ارزښتناک اوسېږي د افغانستان د آینده لپاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ ان دا دومره خیانت ته افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بيخي د سول د افغانستان نوم بيخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشته نه پیړی چې زما اولاده بي سواد اوسيږي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کی خو افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم د لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو د کبه هم توقف نکوو ځکه چې زمون د وطن آینده مونږ ته مهمه ده ام دا طالبان دی په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کی خپل ته دی خپل ځان ته د غډاله ته دی یو نوم کې یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پېږه رئیس د ستره محکمه دي شي وزیر د عدلی دي شي قوانین دي جوړ کی کدو دي ځرکت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم دغه خوري بچیان دي طالبان نه دي اماراتیان نه دي حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بلکې په دې دنیا کې په دین دا یو اثر کې نه کیږي چې میر زرما ټول اسما او زه چې څنګه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مانه نه جان
دا اندل لري فشار به زیات
کیږي خبرونه ورسوي تر رسیدلې جان واسب کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې غنړیوال ټولنې ته د منلوي
وخت سره دریلاریتی ګوري خو وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نزیې مونږ خرابې ډیر زیات ځانې راځولې ده راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ ده دریلاریتی یا به دوی راضی د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوی جرګه به دایره نه مولای لوی جرګه نه طالبانی خلک به نه غولوي دا چلو ول پریک دی خلک ډیر خوشی
لاندو وخت کم ده جان باسا
لا بزی امغه جینی شورا د الو الات خو بیا به ملاین حالت پر ټول را غواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولین کستر الته ورته مبارکي ورکې دغه پاکستان چې ستړي نږدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکې شو انتخابات کیږي اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پېږې کته پزان دا دا
نه نه جان باسب جان باسب مننه وخت ډیر کم پاتې دی پور ورستی څو شیبو کې بده رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب تاسو وړاندیز بتسی
از خو شخصان د جان باسب چې کومې ټیکټ اشاره وکړ سل فصل موافقم د پسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډیر ضرورت شته پایت هغه کوم ډیالوګ چې د دوه په قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبیید چې یا لوی جرګه یا کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه وو وسل سي
رامسپور صاحب ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جان واسب له تاسو څخه منندویم او شکریا بارکسي څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و لا وريدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
شوم خود پیاله نسکوروم دې ته شوم خود نصیب بدلوم دې قبلوم خود نصیب بدلوم دې قبلوم خود پیاله نسکوروم دې ته شوم خود پیاله نسکوروم دې ته شوم خود تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروں ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم ماں خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے 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 نسکورو مت شوم خود نا پیالے نسکورو مت شوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نا تندیا مات وم دے لگوم خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو
هيروم 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 خدنا 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 ديار د تصویر خالا هيروم خدنا پیاله پیاله نسکورم د تشوم خدنا پیاله نسکورم د تشوم خدنا